په پېښور کې د مخام 15 بجې شو د کوم د مشال رادیو د مننهو نه ساته پرونو په دې خبرنه خبري غلای کې زه هارون بچا د سلام نوایم په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه ورورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا نوی گورنر وټاکل شو. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د نوی پوځي مشر ټاکلو سمري د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې او د امریکا په ورجینیا کې په ډزو کې وطنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د جمعیت العلماء اسلام افی او سیاستوال حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه ټاکلی دی. د ولسمشر دفتر د نومبر په 13مه یعنی نن په رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې نوموړی یې د پاکستان د آئین د یو سل یو مادې له مخې د وزیر اعظم شهباز شریف په سپارښتنه گورنر ټاکلی دی. حاجی غلام علی د دیر اوسیدونکي دی چې د جمعیت العلماء اسلام له مخکښه سیاستوالانو ګڼل کیږي او پخای د سینیټر او دا راست د پیښور د ناسم په توګه دندې تر سره کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی به کله د دندې لوړه کوي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د پوست د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پر نو وخت په خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړکی باندې نورې مرحلې هم ډیر زر سرته ورسول شي. تر دې شاوخوا یو سات وړاندې د پاکستان پوست د امریکو دفتر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د پوست مرکزي دفتر د پوست مشر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نمونه دفاع وزارت ته لیږلی دي. د پوست او سنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نومبر په 9مه پای ته رسیږي او تر هغه وړاندې باید نوی پوځي مشر وټاکل شي. د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې یو حوالدار وژل شوی دی. د پوست اماړي کو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په 2مه د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو حوالدار وژل شوی دی. تر بندیز لاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید سیمواري منلې او ادعا یې کړې چې دوه پوځیان یې وژلي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د برخور او توبه کاکړې سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. دوی له حکومت د ځان لپاره د نوې ضلع غوښتنه کوي. دغه پرلتوال پرون د یو لاریون په بڑا کوټې ښار ته داخل شول او د اسمبلی مخې ته په احتجاج کې ناستل. د احتجاج یو ګډونوال نصیب الله کاکړن مشال ریډیو ته ویل چې دوی له درې غوښتنو دی پر یو عمل وکړل شي.
موږ یو لک درې زره آبادی یو تحصیل نو موږ دا غوښتنه وکړو چې په یو لک درې زره آبادی په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نور ضلع جوړ شوی دي په کم شمېر نه. نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړې په نامه یو ضلع راکړي. نو لیاز موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. دریم خبر موږ دا وکړو چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو، لیاز موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې.
د بلوچستان حکومت د نومبر په 20مه په اعلامیه کې پښین ضلع او ویشلا او د کاریزات برخور په نوم یې نوی ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوسیوي خود برخور اوسیدونکي دغه اعلامیه ردوي. د بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلې د سلور کسیزه غړو کمیټې ټاکلې خو تر اوسه لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچي او حیدرآباد کې شاوخوا دوه میاشتې وروسته د بلدیاتي انتخاباتو کولو امر کړی دی. پرون انتخاباتي کمیشن په خپله پریکړه کې ویل چې د 2023 کال د جنوري په 15مه د سند په کراچي او حیدرآباد ډیویژنونو کې انتخابات کیږي. کمیشن د پاکستان مرکزی حکومت، کورنۍ او چارو وزارت او د سند چیف سیکرټري او د پولیسو صوبایي مشر ته د امنیتي انتظاماتو لارښوونه کړې ده. په کابل کې په یو برید کې 15 تنه وشل شوی دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیتي کمانډانې بیان خالد صدران رسنیو ته په بیان کې ویلي چې پیخه د کابل د نهمې حوصې د خواجه رواش اړوند سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوی ده. بیان زیاته کړي چې حمله کوونکي د یوې کورنۍ 15 غړي وشلي او یو بل یې زخمي کړی دی. په بیان کې دا هم ویلي شوي چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیخه د شخصي دښمنۍ له امله شوی. او د امریکا چارواکي وایي چې بیګا شپه د ورجینیا په چیسپیک په یو دکان کې په ډزو کې وطن وژل شوی او ګڼ زخمیان شوي دي. د پیښه له هغه سورو وروسته وشوه چې د کولراډو په یو نایټ کلب کې یو وسلوال 15 تنه وژل او 12 زخمیان کړل. د چیسپیک ښار چارواکو د نومبر په 13مه په ټویټر لیکلي چې پولیسو دا پیښه تایید کړې ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولانی سي اجمل اورید پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د جمعیت علماء اسلام فی او سیاستوال حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه ټاکل دی په دغه معلومات درکو. د پاکستان دفاع وزیر بیا بیگا ویلی چې د پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه یا سمری د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده. د چارو شنونکو وایي دا ځل د پوز د نوی مشر ټاکلو مسله په بې ساري ډول لانج بنه شوې. خیبر پختونخوا کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي د اپوزیشن هغه تورن ردوي چې وایي عمران خان په لانګ مارچ کې د صوبې سرکاري وسایل کارول کیږي. خو د چارو یو شنن کې په لاریون کې د سرکاري وسایلو د استعمال لپاره ځینې دلایل لري.
جی وزیر اعلیٰ صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره سرکاري ګاډي بای سکیورټي هم بای وزیران صاحبان دي هغه سره هم سرکاري ګاډي بای نو سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي.
او په جلال آباد کې د کبال جامو یو خرڅون کې وایي غربت دومره زیات شوی چې خلک د زړو جامو غستو توان هم نه لري.
زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د زړو کالو ته وسه نه رسیږي. کار نشته، کارخانه نشته دي، وظیفې نشته دي.
هله دا لمشال رادیو سره ووسی. اولنه موضوع ته راشو. مرین کو د پاکستان ولسمشر عارف علوی د جمعیت علماء اسلام فی او سیاستوال حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه ټاکل دی. د ولسمشر دفتر د نومبر پر 23 یعنی نن پر رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې نوموړی د پاکستان د آئین د 101 ماده لمخې د وزیر اعظم شهباز شریف په سپارښتنه گورنر ټاکل دی. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی به کله د دندې لوړه کوي. مونږ د اوس تقریبا 2 ساعته مخکې خپل خبریال خالد خان په ټلیفون په ژوندۍ بڼه راغستی او په دغه موضوع متر معلومات اخیستي. هغه بیا د غلام علي سیاسي او کاروباري چې د کوم پیژنګلو ده په دغه اړه مونږ ته دا معلومات راکړل.
دا حاجی غلام علي په حق له ودا وایم چې دا د پیښور سره تعلق لري. پیښور کې اوسېږي خو دې په اصل کې د بره دیر خاګرام اوسیدن کې دی. دلتا د پیښور ضلع ناظم هم پاتې شوی دی. کله چې جنرال پرویز مشرف په ملک کې حکومت کولو او بیا د جمعیت العلماء اسلام د اړخه د سینټ غړی هم پاتې شوی دی او د قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی الیکشن یې کړی دی خو په هغه کې بریالی شوی نه دی. د ټریبل بزنس فورم صدر هم پاتې دی او نن سبا د دزوی حاجی زبیر علی دا پیښور ناظم دی. دا مزه ټوکله ویل کیږي چې دا مولانا فضل الرحمن سره د دې رشتہ هم دا لکه د د یو ځوی باندې دا مولانا فضل الرحمن لور واده وا خو هغه د واده په درې مورځ هغه چې کله بیا د رسمل خان ته تلون په سړک په حادثه کې هغه وفات شوی او خو هغه سره د دې دغه رشتہ هم دا او دې په جمعیت العلماء اسلام کې خ سرګرم رکن یا کم داغي مرکزی رهنمازانو کې دي. د خیبر پختونخوا د گورنر د چوکې پټل بو ما چې دا د هغه وخت گورنر شاه فرمان استعفا هله ورکا چې کله په 9 اپریل باندې د عمران خان حکومت ختم کړ شو او په 11 اپریل هغه هم استعفا ورکا لکه شاه فرمان د دې صوبې گورنر استعفا ورکا او د تر هغه وخت نه تقریبا 19 میاشت پورې دغه چوکې خالی پرته وه او د صوبائی اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غنی دا اکټینګ گورنر د دې صوبې نو پی ڈی ایم کوم جماعتونه دي سیاسي ګوندونه دي داغي دغه اتفاق چې د جمعیت العلماء اسلام نه به د دې کاندید یا د دې کسوی ځکه چې عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي هغه ویلو چې دې به خپل کس دیتا نه ځای کوي. خو بیا چې کله په تیر بای الیکشن کې او د عوامي نیشنل پارټي صوبائی صدر رشید په خبر کې جلسه کوله نو په هغه وخت کې حاجی غلام علي هم د سره په سټیج ولاړو نو هغه د لاسو چټکړو چې دا به زموږ راتلونکي گورنرونو د دانوم بیا د هغه وخت نه دا په ګردش کې وي.
له پیښور زمون خبريال خالد خان وو د حاجی غلام علي پاړه چې د همنن د پاکستان ولسمشر عارف الوی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر پتوګه د تکروري کړی دا په دغه سیاسي ژوند پاړه او دمدار از کاروباري ژوند پاړه هم مونږ ته اوس معلومات راکړل.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را راخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولا غوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ پا کابل کے تھیں د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف بیگ پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی د پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره حلایحه یا سمریه د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده. دا لغ وروسته ده چې هم پرون د پاکستان پوز مرکزی دفتر چې جی ایچ کیو ورته وایي دفاع وزارت ته د خپلو شپږو رتبه افسرانو نومونه واستول. په پاکستاني رسنیو کې د روان نومبر میاشت له پیل راهیسې د پوز د نوی مشر پر ټاکلو بحثونه روان دي. ځینې شنونکي وایي یوې خوا ته په هغه هېواد کې اقتصادي مسلې زیاتې دي او د وروستیو سیلابونو له وجې لکونه خلک متاثره شوي، نو بلخوا رسنیو زیاتره وخت د پوز د نوي مشر ټاکلو موضوع ته ورکړی دی. د پوز د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوه کاریمو دا د رواني نومبر میاشت پر 9 پای ته رسی. پر دې موضوع د فرخندی اسد رپورټ.
د دفاع وزیر خواجه آصف د نومبر په 20 کمی سملی ته خپل وینا کې ویل باید میډیا او ادارې د ولس مسلو ته پام وکړي، نو پر ځای د دې ټول پام یې د پوز نوی مشر ټاکلو ته ورکړی دی.
د سهار نه یو شور دی چې سمری راغله او سمری لاړه، او چا د دغه تصدیق کولو کوشش هم نه دی کړی. ټول پام یې د خلکو دی اړخ ته اړولی دی، ځکه چې ادارې کمرشل شوي دي. سپیکر صاحب د میډیا 10% وخت باید ولسی خدمت ته ورکړل شي.
خواجه آصف تا خبرې په داسې محل کړي چې د پاکستانی رسنیو کورسپانې دی او که ټلویزیون چینلونه او یا که د خبریالانو ویډیویي پروګرامونه یا ویلاګز دي، ټول پام یې د پوز نوی مشر یا چیف آف آرمی سټاف ته ورکړي. ابھی
تک سمری آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فوج کے سینئر افسران سے میری بات ہوئی.
ایک سال جو میں آتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں.
نیا آرمی چیف جو ہے.
دا هغه یو سو ټلویزیون پروګرامونو واړه کلیپونه دي چې پکې د جنرال قمر جاوید باجوه ورستا د پوز د نوی مشر د ټاکلو په اړه بحثونه د نومبر میاشتې د پیل راهیسې روان دي. د اسلام آباد نه د ریډیو پاکستان د خبرونو د سانګې پخوانی مشر عبدالهادي معیار مشال ریډیو ته وایي دا لومړی ځل دی چې د هیواد اقتصادي او امنیتي مسلو پر ځای د 1300 نه د پوز نوی مشر ټاکلو ته دومره زیات پام ورکړل کیږي.
د آرمی د چیف اهمیت زیات پدې دي چې په پاکستان په سیاست کې د آرمی رول چې کوم دی نو هغه همیشه ډېر زیات پاتې شوی دی، نو په دې وجه په دې ته زیات پاملرنه کیږي. خو نور کار داسې نه دي شوی، سخت کال چې لکه څومره دا معامله متنازع شوی ده، څومره سیاسي شوی ده، دومره چرم نه دي شوی. بلکې پرون په قومي اسمبلۍ کې د وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې په 15 کال کې دا په لومړي ځل دی چې د آرمی چیف
بلخوا خبریال افتخار احمد د نومبر په 20 مشال ریډیو ته وویل په موجوده وخت کې حکومتي چارواکو او میډیا د ولس بنیادی مسلې شاته غورځولي دي.
زه د دې خبرې سره اتفاق کوم چې د پاکستان د ولس په مسلو خبره نه کیږي. دلته غربت دی، بیروزګاری ده، خلک ډیر په ګرانه خپله گزاره چلوي. حکومتونه د دغه مسلو په حل راوستلو کې ناکام دي. دا زیاتې ضروري خبرې دي، باید په دې اړه منصوبه بندي وشي. د پوز مشر ټاکل خو کیږي، پخوا هم شوی اوس به هم وشي. تاسو وګورئ په سند کې سیلابونو 3 خلک متاثر کړل، دا هغوی کار روزګار ختم شو، څاروي له شو. خو د افسوس خبره ده چې موږ دغه مسلو ته هغومره اهمیت ورنه کړ.
دا په داسې حال کې دا چې د جنرال باجوه کاری موده د رواني نومبر میاشت په پای کې ختمیږي او د پاکستان حکومت ویلی دی چې د نوومبر له 28 څخه د هغه د ځایناستي ټاکلو عمل پیل کړی دی او تمه ده چې د نوومبر پر 25 اعلان کړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12500، 15215 او 12880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره سرکاری وسایل کاروي. خو د صوبایي حکومت ویاند دا تورونه ردوي، وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بلخوا ځینې شنونکي وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري کارول کیږي. پر دې موضوع له پیښوره د غلام غوث دا رپورټ.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي. د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورچ وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي، سرکاري وسایل استعمالوي. زمونږ د صوبې سور سرکاري مشینري چې دا ناغه پرشرایز کوي، سرکاري تیل استعمالوي، سرکاري ګاډي استعمالوي، سرکاري ملازمان چې دی هغه باندې زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره. د بدقسمتۍ نه بدقسمتۍ نه بیا زمونږ صوبا داسې ګڼي لکه چې دا د ذاتی جاګیري.
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرستر محمد علي سیب نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده. صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي، وفاقي حکومت مونږ لا نرا کوي او په مونږ دا تورونه لګي، په مونږ دا الزامات لګي، دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډو نه دی لا فلحال، اخو په پنجاب کې
کابینه
کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه. نه دوه پیسې نه لپاره وسایل استعمال شي، اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حل وزلو نظر لرونکو خبريال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغه ټیم هغه ټیم ټول سرکاري مشینری به استعمال شوی. تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټول او چلیفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري ګاډي کې او ټول سرکاري ګاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دغه شانته دې ظلم بکیږي ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دي سرکاري وسایل هم به سرکاري ګاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دی هغه سره به سرکاري ګاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 26 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکنډ ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاکرای څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګې نمرو زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتي پورته کړی کلاشن کو زناړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شي
د بلوچستان د برخور یا برشور او توبکا کړی سیمو سلګونو سیدونکو لپاره نه رسید بلوچستان اسمبلی مخه ته پرلت وهلې او حکومت غواړي چې دوی ته د جلا ضلع ورکي او یاد هم د برخور او خانوزای ترمنځ سیمه کې د نوی ضلع مرکز د دوی په سیمه کې جوړ کړي د بلوچستان حکومت د نومبر پر 20 په یو اعلامیه کې د کاریزات برخور په نوم نوی ضلع اعلان کړ چې مرکز به خانوزای وي خو د برخور سیدونکو هغه اعلامیه ردوي تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکوي
د برشور او توبه کاکړی سیمو اوسیدونکو یو اربیا په احتجاج لاس پورې کړی او حکومت څخه غوښتنه کړې چې برشور دی ځان ته ضلع جوړ سي یا د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د خانوزی او برشور ترمنځ جوړ سي یا خو د دوی د پښین ضلع سره پر زاړه حل پاتې سي د پداسې حال کې ده چې پر 20 نومبر د حکومت لخوا په یو اعلامیه کې پښین سیمه پر دوو ضلعو وویشل سوه او د کاریزات برشور په نامه یو نوی ضلع جوړ سوه چې د یادو سیمو اوسیدونکو یو اربیا خپل احتجاج پیل کړ د توبې کاکړی اوسیدونکو نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډو ته وویل چې تر خانوزی د برشور او توبه کاکړی مځکې پراخې دي ځکه همدلته د ضلع جوړولو حق لرو
چیرې مثال په کاریزات په 2,30,000 جوړی نو دا ځدی چې مثال موږ 1,30,000 آبادی یو تحصیل دا غو 3 تحصیل دي 1,10,000 دي نو موږ دا غوښتنه وکړو چې په 1,30,000 آبادی په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نور ضلع جوړ شي کې په کم شمیر نه نو لحاظ موږ شمیر نه چې 1,30,000 دي نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړی په نامه یو ضلع راکړي د خانوزی او د کاریزات چې کوم ضلع جوړیږي دا زموږ قبول ده په لحاظ موږ ته د دوه نوو کې زموږ د خلکو ستونزه ده چې د موږ سره د همسایه ملک افغانستان بارډر هم قریب دی د کلاودلہ بارډر هم قریب دی د کلاسپلا بارډر هم قریب دی نو لحاظ موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور د هیډ کوارټر پر درمیاني ځای راکړي دریم خبر موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو لحاظ موږ په خپل ضلع کې لیک په پښین کې
د خانوزی سیمې او دغه ځای د ولسی کمیټې غړي نورلا وطندوس وایي چې دلته د ضلع جوړولو لپاره هر ډول اسانتیا وي ځکه د ضلع جوړولو حق هم دلته وو
تر کماند پوری چې د برشور ولا د اعتراض خبره ده اسکار خبره ده ریوینیو ډپارټمنټ خپل رپورت جوړ کړي او سرکار ولاړ وي کتل دلته د عدالت دفتر ستا دلته بینکونه ستا په خانوزی کې دلته تحصیل پال دی دلته درایش ځایونه ستا جب کې په برشور کې د سہولیات نه وو اغه موږ ورونه دي موږ دا نه غواړو وسم دا نه غواړو چې دوی له موږ زیاګی لمنسي یا د دوی له موږ د خوا بدسي
د جمعیت علما اسلام پیګوند او له خانوزی څخه د بلوچستان اسمبلی غړي عبد الواحد صدیقی د نوی ضلع جوړولو په اړه مشال ریډو ته څه داسې وویل
یو خدام زوستي چې د ضلع کوارټر وای هغه ما ته چې د انتظامی معاملې د انتظامی مختلف خپل مجلسو ته ګوډه غدا او اسسمه درې کې پروجکټ جوړ کړی شوی نو هم دا چې د کوم د باندې چې موږ په شنګ غوښتو زه هر خبره ده چې په شنګ باندې دا وخت سره ته وسن ته د نیم لکه باندې پاتې شو او دا موږ دا نو یې دغه چې هغه د 40,000 مستبر دا یو لکه باندې د تبو شنګ غټ د
برشور او توبکا کړي وسیدونکو د خپل غشتون لپاره پر 3 اگست 2022 میلادي کال باندې لپچین څخه تر سملی پوری پر برشور لاریون کړي وو، چې بیا دا غوی سره د پچین د ځلی انتظامیه مشر مرستیال او د کمشنر کوټ په مشر کې کمیټي جوړه شوې وه، چې د یادې سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته له لوی سره یو بیا پاملرنه وکړي، خو تر 1 نومبر پورې د کمیټې هیڅ ځواب مخې ته رانغلو او د بلوچستان حکومت لخوا د کاریزات برشور ضلعي اعلامیه جاري کړل سوه. احتجاج کوونکو د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته پرلت والی، خو یو بیا د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره د یادې اسمبلۍ د څلورو غړو نور محمد عمر، نصرالله زیری، اکبر منګل او محمد حسنی په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې چې تر اوسه څه ځواب مخې ته نه دی راغلی. پرلتوال وایي چې احتجاج به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې غوښتنې منل سوې نه وي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسي وایي که د افغانستان او پاکستان حکومتونو په هغه سیمه کې رامنځته شوې لانجه حل نه کړه نو جګړه ممکن بیا پیل شي. درې ورځې وړاندې پر ډیورنډ کرښه د کورمې د دوپرزو او بنګش قبیلو د ځمکې پر سر له طالب ځواکونو سره جګړه شوې وه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. د پکتیا د ډنډ پټان یو شمېر هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې یا ډیورنډ کرښې ته نږدې وې له خپلو کورونو څناس امن لرونکو سیمو ته کډه شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا د ډنډ پټان ځایي اوسیدونکو وایي چې د کرخې په اوږدو کې دواړو لورو د یوې احتمالي جګړې لپاره سپکې او درنې وسلې ځای پر ځای کړي او کچیرې افغان لورې اغزان تار ته نږدې د پوستې جوړولو او سړک تیرولو له پرېکړې تیر نه شي ممکن بیا جګړه پیل شي. د سه شنبې په ورځ په ډنډ پټان کې ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمې اوسیدونکي یوسف مشال راډیو ته وویل د دوشنبې په ورځ سیمې ته د دواړو لورو پلاوي ورغلي وو خو نتیجې ته ونه رسېدل.
جګړه درېدلې ده خو خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي، د زیات جنګ امکان شته. وطن باندې غوټې غوټې وسلې وغورځېدلې، کاډې بارې شوې دي، خلک په ډېرو سختو حالاتو کې دي، د مستوګې ځای نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید دولت توجه وکړي زموږ خواته.
جګړه له اغزان تار څخه د ډنډ پټان دې لوري ته په پراته ځمکه چې د کورمې ځینې قومونه یې خپله بولي رامنځته شوې خو افغان نور یې دا ادعا نه مني او غواړي هلته یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سیمې یو بل اوسیدونکی آریاز وایي
جنګ له امله خلکو کډې وکړې، د سرپناه ځای نه لري، پاکستاني ډیروران دلته بند پاتې دي او افغاني ډیروران چې دي بیا کوز د جال نه خوا بند پاتې دي، د سترو موټرو ډیروران او مریضان هم ډیر په تکلیف دي، د جنګ له امله لاره بنده ده، باید د حصول وشي. نو
ډنډ پټان لاره له پخوانه دواړو لور ته په پلي ډول څاروي او وخانو باندې د مالونو د وړلو او راوړلو یوه مهمه لاره وه چې اوس ورباندې سوداګریز کاروبار رسمي بڼه خپله کړې ده. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکی رشید وایي قومي مشران او ځایي چارواکي په خبرو اترو بوختي چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
پهلن اوس جنگ نشته، د قومي مشران دلته ټول شوي دي په ولسوالۍ کې، نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې، مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل، د جنگ امکانات بیرته بیا شته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی په ډنډ پټان کې وضع خراب بولي او زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او نورو امنو سیمو ته تللي خو امکانات په لاس کې نشته.
په ډنډ پټان کې حالات وضع ډېر خراب ده، خو په ډنډ پټان کې کوم کورونه ځایي اوسیدونکي دي د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلي دي، حالات ډېر خراب دي.
د دوشنبې او سه شنبې په ورځو مو پر لپسې هڅه وکړه چې په پکتیا کې د 203 منصوري قول اردو ولایت مقام امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ له چارواکو څخه د ډنډ پټان د حالاتو او جګړې په اړه معلومات واخلو، خو هغوی د پر لپسې ژمنو سره سره د دې رپورټ تر چمتو کولو له موږ سره معلومات نه دي شریک کړي. د پکتیا په ډنډ پټان کې کرخې سره نږدې یو شمېر لوی او وړه قومونه لکه قیمتوال، خروټي، دولت خیل، هاشم خیل، حسن خیل، مقبل، درویخین او نوروسیگی.
د نجیب الله خیل رپورٹ اور دن کو په پیښور کې د ماخام پنځنی می بجی شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
پاکستان ولسمشر عارف علوی د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه ټاکل دی. د ولسمشر دفتر نن په رسمي ټوئیټر باندې په بیان کې ویلي چې نوموړی د پاکستان د آئین د یو سل یوه می ماده له مخې د وزیر اعظم شهباز شریف په سفارښتنه گورنر ټاکل دی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د پوسټ د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون ناوخته په خپل ټوئیټر باندې دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړ کې باندې نورې مرحلې هم ډېر سر سرته ورسول شي. د پاکستان فوج وایي چې په جنوبي وزیرستان کې یو هوالدار وژل شوی دی. د پوسټ اماریکو ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په 2 د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو هوالدار وژل شو. تر بندیز لاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید سیمواري منلې ده. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. ویل له حکومت ته ځان لپاره د نوې ضلع غوښتنه کوي. دغه پرلتوال پرون د یو لاریون په بڑا کوټه خار ته داخل شول او د اسمبلی مخې ته په احتجاج کې ناستل. د بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلی د څلور کسیزه غړو کمیټه ټاکلې خو تر اوسه لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. په کابل کې په یوبرید کې 15 تنه وژل شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت کمانډانې ویان خالد صدران رسنیو ته په بیان کې ویلي چې پیښه د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. په بیان کې دا هم ویلي شوي چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله شوې. او د امریکا چارواکي وایي چې بیګا شپه د ورجینیا د چیساپیک په یو دکان کې په ډزو کې بوتنه وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. دا پیښه له هغه څو ورځو وروسته وشوه چې د کولوراډو په یو نایټ کلب کې یو وسلوال 500 تنه وژل او بلس یې زخمیان کړل.
د مشال ریډیو لند خبرونه د سر صلیب نړیوال کمیټه وايي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته سخت اندېښنه لري. دا کمیټه او نور نړیوال ادارې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د دې نړیوال کمیټې عملیاتي مشر چې دا مهال د افغانستان په سفر دی ویلي په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګریډ ته هم رسیدي چې د خبره ګڼ خلک د ځانونو تودولو وس نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې تر وخت مخکې د ژمی پر راتګ اندېښنه خولی وا ویلي چې په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي د ناهیلۍ ژوند کوي. تفصیل اسمت څاروان راکوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغیزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصل له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي ژور اندېښنه لري. د اقتصادي سنزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته 3 وخته خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا سرګندونه داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبیر رئیس په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټوئیټر کې لیکلی چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټی شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وای ګڼ کسان د ډبرو سکرو درانیولو وسنه لري. هر ورځ د آزادی رادیو ګن اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسی شي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویندوی پرویز احمد فیضی وی د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافی ندی.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستان ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې به یې لوړې شوي او دوی د تودو جامو سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
پسلورو بجو
د پیپلز ګوند یو مخکخ سېنېټر رضا ربانی په پاکستان کې ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په سیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د ګډې غونډې را بدلو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو پر وستیو کې د نامنې پیښو ضد احتجاجونه کړي دي. د سېنېټ او هم د قومي اسمبلۍ ځینې غړي د سېنېټر ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید په پارلمان کې نه یوازې خبره وشي بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورت کې.
د پیپلز ګوند سېنېټر رضا ربانی د نومبر پر 21 په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پر وستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړي نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سېنېټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د واضح موقف ترلاسه کړو خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلۍ کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 21 د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرې د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیار دی وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړې وکړي.
د چا ګومان دی چې د پارلمان له دومره با اختیار نه یاد خو نه بیا هم ولس لپاره د علاقې لپاره د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبه بنیاد دغه شی دی چې دا شیخ کارا شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي دا کم خلک دی کم ګروپ دی هغه سم خبره ده او زمونږ ایم سره ده موږ ته به د ریاست چې کم ادارې دي هغه به خبره وښایي چې بھائی په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي نو ځکه به بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه به راوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې شي.
د سېنېټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سېنېټ کې د جماعت اسلامي غړی سېنېټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوې. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنټ د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلمنټ د فیصلو مرکز دی نو یو موقع پارلمنټ ته ورکول پکار دی. زما یقین دار چې پارلمنټ اجتماعي دانش دې حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغه دا ډیسایډ کې چې د خبرو اترو دایره کار سپکار دی خبرې اترې چا سره کول پکار دی. زمونږ ریډ لاینز او سره لکیره سده او خبر اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ سره دا ټول داسې سيزونه دي چې دا پارلیمنت کې ډیسکس کول پکار دي.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلی کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی. صوبایي حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي ځکه هغه لاین آرډر تباه شو. څنګه دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر د دې نه چې کوم سیاسي پارټۍ سر تالو پہ دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی دا چا انیشیټ کړی دي د مو وې پنسر راغلل څنګه به څنګه غروچت شروع وکړه دا خبره ټول ښکارش.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنکړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 20مه مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنګ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یې وکړن لاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاو دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای لتر هغري سره تړلې او موضوعات نوې نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې و له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منځوري ورکړل شوې و. په غونډه کې پریکړه شوې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد پارلمان یو ځیلي کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو د نومبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازم و عمل ونه شو.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې د تازه راپور تر مخه د 13 ونې په دې هواد کې د ګرانۍ کچا لا زیاته شوې ده او د یو شمېر خوراکي توکو نرخونه د تیر ورځو په نسبت زیات شوي دي. دغه ادارې د رپورټ تر مخه 2.2% اضافه سره تازه 0.2% اضافه سره په پاکستان کې د مجموعي ګرانۍ شرح 28% نه هم پورته شوې ده. تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان بیورو اف سټیټسټک یا د شماریاتو مرکزی ادارې رپورت تر مخه 13 هفته په ملک د ګرانې شرحه یو شوې ده او د 28% نه د ګرانې مجموعي شرحه اوړېدلې ده. دغه رپورت ښایي چې د اوچې چې د چرګ غوښه، مالګا، سبزیانی، میوې، اګو او د خشک نرخونو کې تر 0% سیواوالی راغلی دی. خو بیا امولس وایي چې کوم حکومت هم راشي نو وړاندې د ارزانې راوستلو دعوی کوي ولې چې واک ترلاسه کړي نو د ارزانې پرځای ګرانینو رحم سیوا کړي او د غریب اولس ژوند گران شوی دی. سردار علی چرتیل مالگی دکاندار دی. مشال یڑو تا د خپل ستونزو فق لوای
گرانی چې کمدا دا راغله دا مخکې قبل حکومت او عمران خان نو ټول خلکو بچی غوالي چې گرانی دا گرانی او دې موجود او دې لیډرانو مې چې موږ راشو نو بس سبارزان کو او یو شه لکه ورسو دا وخت کې په لګو په 1100 مرحان په وخت کې بیا دا روزانه 2200 تا اثر کاری وړو په 890 روپے هغه جوړ شو 1300 تا رالو بل د سٹور چینی ګران دی او په میاشت کې به یو پیره ورکي دا شان غوړي دي هم ګران دي.
محمد رضوان الله چې د اوچی میوه دکاندار دی وای وړاندې به مېلمنو ته ډېر خوشاله دل ولی اوس چې مېلمانه راشي نو پریشانې سره مخ شي ځکه یو خوا په کور کې نه بجلی او ګیس وي نو بل خوا ګراني ده او بهر توکي ډېر ګران ملاويږي.
مطلب موږ هم چې اکثر مېلمانه راشي وړاندې به خوشحالې دو چې یاره خپل خپلوان هم راي رون هم راي ونداریان هم راي اوس چې مېلمانه راشي نو ویره را باندې راشي یاره دوی له به کوکسو مطلب کور کې اخلی پخلی نه شو کولی ټول له بازار نه سودا راغوستل اوس کې حساب دغو لګیا 20 روپیا باندې روټۍ ده او په یو روټۍ باندې یو کس کار نه کېږي دغسې روټۍ وایي د کباب روړې نو هغه لا ګران دي که پکوړې روړې نو هغه هغه لا ګران دي. مطلب یار یو څه چې د بازار روړې نو دی خو موږ خپل بجټ وکړو دی خو کاروبار هم نشته دی آمدن هم نشته دی مطلب دا دی که موږ 1500 وګټو نو دی خو پسې زر بیا لګو په هغې کې که مېلمانه راشي نو هغه بیا ډېر زموږ کار خرابوي.
محمد شاه وایي چې کوم سیزونه د بنیادي امروزه استعمال دي روزانه نرخونه په بره روان دي خو تپوس پښتنه والا څوک هم نشته دی.
نن د یو شی زه یو نرخي ماښام بل نرخي هر وخت ریټونه نرخونه چې کوم دی هغه په یو ځای باندې ټینګیږي نو موږ دغه حکومت ته خواست دی چې تاله مو خلک اوټر کړی موږ دله اوټر کړی دی چې لیکن د غریب سری ژوند په دې حکومت کې څونه اوزه پلی شو څونه ذلیله شو نو دا به بل حکومت کې نه شوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشران په موجوده اتحادي مرکزی حکومت تورونه لګوي چې دوی د بډو رشوتونو او ناپوهتیا له وجې ملک دیواله کېدو ته ورنږدې دي او د عام اولس ژوند د ګرانۍ له وجې ډېر بد اغېزمن شوی دی. ولې مرکز کې حکومت کوونکي وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د کابینې وزیران بیا بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د معاشي ناکامه پالیسیو له وجې ملک دا وخت بهر ملکي قرضو کې راګیر دی او معاشي ستونزو سره مخ دی. وایي ډېر ضربا ولست د ستونزونه راوباسي. د پاکستان د شماریات ادارې رپورت کې ویل شوی چې تیر هفته کې د درویشتو خوراکي توکو نرخونو سیوا شوی دی. د لسو نرخونو کې کمی راغلی دی او ځینې توکو نرخونه نه کم شوی او نه سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي.
په جلال آباد کې د زړو یا استعمال شو جامو پلورون کې وایي سکل یې د تیرو کلونو په نسبت کاروبار کم رنګ دی. بل خو یو شمیر ځوانان چې په خو به ځانونو ته نوې جامې کولې وایي چې د بیروزګارۍ له امله نشي کولای نوې جامې واخلي او مجبور دي چې زړې هغه وپیري یا واخلي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
په جلال آباد ښار کې له اوږدو کلونو راهیسې په لیلامي مارکیټ کې د استعمال شوو جامو دوکانونه هم فعال دي خو د زړو یا استعمال شوو جامو پلورونکي وایي چې سږکال د تیرو کلونو په نسبت د جامو د خرڅلاو بازار کمرنګی شوی دی. د دوی په خبره اکثر وخت رینه غریب خلک او رزمزدوران جامې پیری خو دا چې اوس رزمزدوري هم د نیش برابر ده د دوی په بازار بدغیس کړي دي. د زړو جامو دوه تن پلورونکي احمد فیروز او عبدالبصیر وایي
په خو په نسبت د اندازه تغییر کړي نسبت کارونه کم دي ساختمانی کارونه مست نشته ځکه د ټول غریب غربت جامع اخلي خامخه تغییر کوي
کار نه را پدی خو چې امارت اسلامی راغلی سید امنیت راغلی اما خلکو کارونه ډیر خراب دي. خلک زیات اکثریت د فقر سره مخامخ دي. زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د غزړو کالو ته وسنه رسیږي د څه د وجه نه کار نشته کارخانه نشته دي وظیفې نشته دي.
د چې استعمال شوی جامې څنګه بازار ته راوړل کیږي یو تن پلورونکي نسیم خانی وایي
دا خلک کله کې ګرځي باڅغې نه راټولي دکاندار ده دکاندار نه بیا اخلي د بل نفر هغه به وی ریکارډ کې منځي مرمدې جوړې هغه نه بیا موږ ته کابل انتقالي جلال آباد ته باڅغې چې موږ دراوړ باید موږ ته دکان کې دوه خرڅ وي.
په جلال آباد ښار کې د زړو جامو د پلورلو دی مارکیټ د یو شمیر ځوانان هم ورزي او د خپل قد او قامت سره سمې جامې پیری. احسان الله او ممتاز هم د هغو ډلې دی چې د زړو جامو د پیرلو په نیت دغه مارکیټ ته ورغلی ول. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته یو سل شل روپۍ والا مال اقتصادي راځي، زه خپله غریبي مال ته په سو پلس رو نیم سل روپۍ کار کوم، زه په څلور سوه جامې والم او په درې سوه ګنډم، نو زه نشم کولی، رسیدګي نشم کولی. مخکې تېر دولت کې مونږ کولی شو چې ځان لم جامې هم کړې وې او کور خرچه هم کړې وې، اوس نه د کور خرچه رسولی شو نه ځان جامې کولی شو.
دلته بس نور وسم نه کېږي، دلته ارزانې دي، بس همدې د وجه راغلي دلته جامې واخلو، کارونه نشته، د کارونه خراب دي، بس همدې دپاره راغلي.
د ذکر وړ ده چې د تیر یو نیم کال راهیسې نه یوازې د زړو جامو پلورونکي له خپل روزګار نه شکایت کوي، بلکې په ننګرهار کې یو شمېر نور کاروباریان هم د ورته حالت سره مخ دي او له خپلو روزګارونو شکایت کوي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د خوست ښار په مارکیټ کې د یک شنبه پر ورځ اور لګید چې شاوخوا 50 دوکانونو ته زیان ورسوه. د پیښې زیانمن له اړوندو کشفي او امنیتي ادارو د اور لګیدنې د اساسي لاملونو د موندلو او همدارنګه له زیانمنو سوداګرو سره د مرستو غوښتنه کوي. د خوست طالب چارواکو د پیښې د پلټنو ژمنه کړې ده. د نجیب الله الوخیل په راپورټ کې نور تفصیل ورو.
د دوشمې پر ورځ د خوست خاري اوسیدونکو محمود الله جان مشال راډیو ته وویل
دغه باید په صحیح پلټنه وشي. د دې دکاندارونو اتیا میلیونه پیا میلیونه تاون شوی دی، په خپل میتر زی دکان کې کیدای ایوار په یوه نه لري نور. د دې مصرف د دولت مونږ نه رحم کوي، د دې خلکو د مصرف پاوې کې چې هر لیار نه پیدا کوي او پر رحم کوي. دا وسلو
د خوست خار په بیلابیلو ګرمیشتو سیمو کې لنانوای سربیره حتی په بیلرونو او لوی ټانکیو کې تیل، گاز او د سوانګ توکي خرڅيږي چې خلک له پیخیدونکو ګواښونو پندیخ نه کیدی. د خاروالۍ د فرهنګي چارو امیر صدیق الله ویل اور د خار په زاړه مارکیټ کې پیوانان وایي کې پور شو چې تر 500 پورې دوکانونه ورڅخه لږ او زیات ځان من شول.
که چېرته دا غلیار خلوص وای موږ به دغه ځان چې د خلکو ته وخت دی دغه کم تاون به مقدار رسیدلی وای.
د خوست خار یو بل اوسیدونکی نیک محمد وایي دا ډول پیښې هر وخت امکان لري، خو دې لپاره چې مسؤلین د پیښو ځایونو ته ژر ورسیږي باید خلک له عامولارو، کوڅو او پیاده روانو د کاروبار استفاده ونه کړي.
اصلي خبره دا ده چې مونږ ولې دومره نه پوه یو چې داسې ځای کې نمبای د لپاره ځای ورکو چې هغه د شار مانځ وي، د مارکیټ مانځ وي. خوستواله نه مې دا هیله ده چې خپل پیاده روانه، خپل عامولارې د ولس په مخ، هم د موټر په مخ، هم د اطفایې په مخ خوشي وسات یار وخت لپاره.
په خوست ښار کې د اور لګیدنې د زیانمنو د غوښتنو په باب خوست ښاروال قاري بسم الله بلال وایي دوی به هڅه وکړي چې مسؤلین زیانمنو سره مرستو ته وهڅوي.
خفایو د دې نقصان ورسېدو خو دا کړای شو چې مشرانو له طرفه غوښتنه وکړو چې د خلک چې متضرر شول دې سره پوره همکاري وکړو.
بلور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه څېړنه کیږي. د خوست امنیه قومندانې وایان مستغفر ګربز وویل
په یو مارکیټ کې اور لګیدلو، زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې پلټنې کوي، زموږ امنیتي او کشفي ارګان په دې برخه کې جدي دي.
خوست ښار چې د مساحت له نظره تنګ او ډېرې برخې د ښاري ماستر پلان له مخې نه دي جوړې شوې، د ګڼګونې او بې نظمۍ له کبله ډېر کله جادې، سړکونه او کوڅې په ساعتونو ساعتونو بند پاتې کیږي چې په داسې حالاتو کې د پیښو ځایونو ته په رسېدلو کې هم ځنډ پیښیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د سوات ضلع انتظامی د دې سیمې د خلکو د ساتیرې او سیلګرۍ ته د ودې ورکولو په موخه کلتوري غونډې او میلې اعلان کړې دي. په دې لړ کې د نومبر 28 پر ماخستن په منګور کې د پورم نسوات په نوم د موسیقۍ یو محفل جوړ شو چې د پام وړ شمېر کسانو ګډون پکې وکړ. زموږ خبریال نیاز احمد خان هم د محفل ته ورغلی او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
See you.
شینګوار کې پر امن فات پنوم د موسیقي بندر کې په سلګونو ځای زلمو او نور خلکو ګډون وکړو. د موسیقي دغه بندر کې د لاهور څخه په خصوصي توګه د کلاسیکی موسیقي خاندان هنرمند شجاعت علي خان رابلل شو. موسیقی نه خوند اغستون کې یو زلمه عمران رپی وای چې ډیره موده پس په سواد کې د خوشحالۍ د ماخام جوړ شوه.
یو ډیر خوندور ماخام دی او ډیره موده بعد په سواد کې دسی او د سیلابونو د سندونو نه بعد دسی یو ښکلی پروګرام وشو. د مونږه ډیسټریکټ اډمنستریشن ته د غور کوم چې هغه دسی یو ښکلی خوندور ماخام ایو نایټ جوړ کړو.
سوات په وړمې ځل راغلی سندرغړی شجاعت علي خان چې پرله پسې د اردو ژبې او بیا د پښتو باز مشهوري سندرې وړاندې کړې. په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد خوشحالي او مینه خورول دي.
ډیفینیټلی هم چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ آئیں اور جو ہماری ثقافت ہے
تلن مغواړو چې دلته خلق راشي. زمون چې کوم کلتور دی د سوات چې کوم کلتور دی دین خوند واخلي خپل کړی. زما د مینې پیغام دی ځکه کوم کار چې مونږ کوو موسیقي او بیا کلاسیکل موسیقي یو پل دی چې ټول کلتور یو بل سره تړي او د هر قسمه کلچر نمائندگی کوي. زمون
جو کلچر ہے اس کی جو عکاسی کرتا ہے ہمارا میوزک.
کوئی ہنسے تو تجھے غم لگے ہنسی نہ لگے کہ دل لگی بھی تیرے دل کو.
دا پر امن سوات موسیقی بندر پاړه تابع کونکي د سوات لوبو محکمې ډایریکټر کاشف پرهان وای چې د 1300 میاشتو راسي سوات کې د سیلګرو راته کم شوه. دغه بهاله لپاره میلی شروع کولو پترس کې دغه بندر اولنې پړوي دا
په دې حواله سره چې نن د کوم صوفي نایټس دا د یو کړی دا د نه بعد با په 24 25 26 تاریخ باندې په فیزاګټ کې یو ثقافتي فیسټیوال دلته کېږي. چار شبا د هبر پختونخوا او خصوصا د سوات چې کوم لوک ثقافت دا اب او جر کېږي.
د سوات سیلګرو سیمو ته هر کال په لکونو سیلانیان په یخنۍ کې هم د واورو لیدو لپاره تک کوي. د اگست په میاشت کې سوات ته د وسلوالو د راتګ خبرونو او بیا بم چاودنې او هدبي بردونو او ورسره د سیلابونو له وجې د سیلابیانو تک د نش برابر شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
پاکستان ولسمشر عارف علوی د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه ټاکل دی. د ولسمشر دفتر نن په رسمي ټوئیټر باندې په بیان کې ویلي چې نوموړی د پاکستان د آئین د یو سل یوېمې مادې له مخې د وزیر اعظم شهباز شریف په سفارښتنه گورنر ټاکل دی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د پوسټ د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون ناوخته په خپل ټوئیټر باندې دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړ کې به نورې مرحلې هم ډیر سرته ورسول شي. د پاکستان فوج وایي چې په جنوبي وزیرستان کې یو حوالدار وژل شوی دی. د پوسټ اماړیکو ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په 2 د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو حوالدار وژل شو. تر بندیز لاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید سیمواري منلې ده. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلې مخې ته پرلت وهلې دي. ویل حکومت د ځان لپاره د نوې سلې غوښتنه کوي. دغه پرلتوال پرون د یو لاریون په بڑا کوټه خار ته داخل شول او د اسمبلې مخې ته په احتجاج کې ناستل. د بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلې د سلور کسیزه غړو کمیټې ټاکلې خو تر اوسه لا کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. په کابل کې په یو بریټ کې 15 تنه وژل شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت کمانډانې ویان خالد صدران رسنیو ته په بیان کې ویلي چې پیښه د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. په بیان کې دا هم ویلي شوي چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله شوې. او د امریکا چارواکي وایي چې بیګا شپه د ورجینیا د چیساپیک په یو دکان کې په ډزو کې وتنه وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. دا پیښه له هغه څو ورځو وروسته وشوه چې د کولوراډو په یو نایټ کلب کې یو وسلوال 15 تنه وشل او بل لسی زخمیان کړل.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو د ډیور رادیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.